السلام علیکم په افغانستان کې د مابشین دوی بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې درته د پاکستان د پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج وایو. دا هم اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د ډیورند کرښې په اړه د دوی د هیواد په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې په پاکستان کې د پرونیو انتخاباتو د غیر رسمي نتایجو له مخې ویل کېږي چې د مسلم لیګ نواز ډلې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي د کیمیاوي وسلو او د ډله ییزې وژنې د وسلو کارول کېدل په شدت سره غندلی دي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له نجیبې زمان څخه اورئ.
په سر کې د سیمې او نړۍ مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس کرزی د پاکستان دولت او خلکو ته په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران سره پر ګډه پوله د افغانانو د وژل کېدو په اړه په کابل کې د ایران له سفیر معلومات غوښتي دي. او د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د دې ولایت په دوو ولسوالیو 15 توغندي وشتل سوي دي او 15 تنه پکښې ټپي candy. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس کرزی د پاکستان دولت او خلکو ته په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویله. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې هیله ښودلې چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره د سولې او ورورګلوي فضا رامنځته کړي. د پاکستان د جمهوري ریاست انتخابات تېره ورځ وسول خو تر اوسه یې رسمي نتایج نه دي اعلان شوي. غیر رسمي ارقام ښیي چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په دې پارلماني انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې. د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې خراب شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران سره پر ګډه پوله د افغانانو د وژل کېدو په اړه په کابل کې د ایران له سفیر معلومات غوښتي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن یکشنبه په کابل کې وی خبري ناست کې خبريالانو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا مسأله به جدي تعقیب سي. په دې وروستیو کې چې لاستنه افغانان چې غوښتل د فرا ولایت لاري ایران ته لاړ سي د ایران سره په ګډه پوله د ایراني پولیسو لخوا وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. په هم څو ځلې ایرانی ځواکونو پر سرحد په غو کسانو ډزې کړې چې غوښتل یې د کار لپاره غیر قانوني توګه ایران ته ولاړ سي. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د دې ولایت په دوو ولسوالیو 15 توغندي وشتل سوي دي او 15 تنه پکښې ټپیان دي. د کونړ د والي ویاند واصف الله واصفي ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخت دیرش مرمۍ په سرکان ولسوالۍ کې 15 نوریا په شیګل ولسوالۍ کې لګېدلې دي چې له امله یې څلور کسان په سرکان ولسوالۍ کې ټپیان سوي او یو بل یې په شیګل کې ټپي سوي دي. د یو بل خبر له مخې پرون مازدیګر ناوخت اسدآباد سره نږدې د نړیوالو ځواکونو په توپچی مرکز راکټي حمله سوي ده. د کونړ د والي ویاند وایي چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل سوی او بل ټپي دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستۍ خبر ده چې چارواکي وایي د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ څارنوال نن د ماین په 14 کې وژل سو. د مارجې ولسوال حبیب الله شملانی وایي محمد لال یاسینی سهار د کور څخه د دفتر په لور روان و چې پر موټر یې د ماین 14 وسو او نوموړی وژل سو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا و تر دې دمه د ازادي راډیو څخه کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه د یو لنډ دمې وروسته د فرشتې جلال عزیز خواري.
په پاکستان کې د پرونیو انتخاباتو د غیر رسمي نتایجو له مخې ویل سوي چې د مسلم لیگ نواز ډلې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. پرون د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف په لاهور کې په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې دا هم څرګندوي چې نواز شریف په پارلمان کې دومره اکثریت ترلاسه نه کړي چې پر خپل سر حکومت جوړ کړي او د حکومت جوړولو لپاره به د نورو ګوندونو سره اتحاد ته مجبور شي. نواز شریف پرون د لاهور په ماډل ټاون کې خپلو پلویانو ته د خبرو پر مهال وویل چې دی به د مخالفینو د راغونډولو هڅه وکړي.
د وای زه د ولس په خاطر ستاسو په خاطر د پاکستان د 130 میلیونه خلکو په خاطر د بدبختۍ بې برقۍ بې روزګارۍ غربت او ګرانۍ د ختمولو په خاطر پر مخالفینو غږ کوم چې راسي او له ما سره خبرې وکړي. غیر رسمی نتایج څرګندوي چې د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز ګوند په دویم او تحریک انصاف ګوند په دریم ځای کې دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي پارلمان کې تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. همداراز په پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نواز او په سند صوبه کې پیپلز ګوند بری ترلاسه کړی. په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نورو سیاسي ګوندونو نه زیاتې څوکۍ خپلې کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پر خپله وبپاڼه د رسمي نتایجو د اعلان پروسه مخکې پیل کړی ده او وخت په وخت دغه نتایج نوی کیږي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د رای ورکولو په شرایطو برابرو خلکو څخه 60% پاکستانیانو په پرونیو انتخاباتو کې ګډون کړی. د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت نن په ترکیه کې د پرونیو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی او په دې ارتباط هر ډول تورونه یې رد کړي دي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الدوغبی نن وویل چې سوریه داسې کار نه دی کړی او هیڅ کله به په داسې عمل لاس نه پوره کوي. مخکې د ترکیې حکومت وویل چې پر دې غور کوي چې د سوریه پولې ته نږدې په خپله خاوره کې د پرونیو غبرګو چاودنو لپاره څنګه ځواب وایي. په دې چاودنو کې پرون درې څلوېښت تنه ووژل شول او لسهاوو تنه نور زخمیان شول. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بصیر عطالی وویل چې د سوریې له رژیم سره تړلو ډلو او استخباراتي ادارو ښایي دغه حمله ترسره کړې وي. تر اوسه د ترکیې په ریحانلي ښار کې چې اکثریت د سوریې څخه ورکړه سوي خلک اوسې د پرونیو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ترکیې حکومت په سوریه کې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي او د بشار الاسد د رژیم د لواکه کېدو ژغې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی د کیمیاوي وسلو او د ډلهیزي وژنې د وسلو کارول کېدل په شدت غندلی دي او نن یې د جرمني له مجلې ډیر شپیګل سره په امریکا کې ویلي چې ایران د عراق سره د جګړې په وخت کې په خپل هم د کیمیاوي وسلو د حملې قرباني شوی او د دې وسلو کارېدل غندي. ایران د سوریې د رژیم له عمده متحدینو څخه ګڼل کېږي. د جمعې پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې داسې قوي شواهد شته چې څرګندوي د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وایي چې هیواد یې تیار دی تر څو د سوریې د بحران په اړه په نړیوال کنفرانس کې چې شاید د مې په میاشت کې وسی برخه واخلي. علی اکبر صالحی ویلي تهران د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ترمنځ د خبرو په پیل کې مرستې ته تیار دی. د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د شدید ورښتونو لامل د ژغورنې مامورین د ویړنګې شوې ودانۍ له خرابو څخه د جسدونو د رایستلو کار د څو ساعتونو لپاره درولې وو. په ډاکا کې د اپریل په څلورویشتمه نیټه د کالیو جوړولو د څو فابریکو یوه ګډه تپړیزه ودانۍ ونړېده. د پیښې پر وخت لږ تر لږه 3000 کسان په کار بوخت وو. په بنګلاديش کې چارواکو ویلي چې د ترخاورو او ډبرو لاندې سویو خلکو د جسدونو د موندلو کار نن له غرمې وروسته بیرته پیل شو. او د فلیپین حکومت نن خبر ورکړ چې په سوریه کې وسلوالو لخوا څلور تنه برمته سوي فلیپینیان بیرته خوشې سوي دي. دا څلور واړه فلیپینیان د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ځواکونو غړي وو چې د سوریې او د اسرائیل په تر کنټرول لاندې د جولان سیمې ترمنځ د جلاکلون د لیکې څارنه کوي. دوی تېره اونۍ تښتول سوي وو. د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې څلور واړه تر خوشې کېدو وروسته اسرائیل ته لېږدول سوي دي.
په افغانستان کې تمام شین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې په اړه د دوی د هیواد په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې د پرونی ورځې پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج څرګندوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون تر نور مخکې دی. په دې اړه امریکا هم درته لرو.
دا وفاقی حکومت سے کم مشری کا نواز شریف کی اور دا پخوا پشان دا فوج بہم پاگی کی اسے اور یو کردار بھی.
افغان حکومت د پاکستان له نوی حکومت څخه وغوښتل چې د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وکړي. په کندهار کې له څلور ورځو راهیسې برېښنا نسته.
په کور کې اوبه نه لرو، په مسجد کې اوبه نسته او د کندهاري مټول پر دغه برق ته چې برق نه مشکارونه نوس کول.
نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د وزن د زیاتوالي پر ستونزه خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې په اړه د دوی د هیواد په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې په دې اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد د پخواني ځانګړي استازي خبرو ته اشاره وکړه چې ویلي وه امریکا د ډیورن کرښه په رسمیت پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز څو ورځې وروسته له هغې دغه څرګندونې په کابل کې کوي چې جمهور رئیس حامد کرزي په ډاګه کړه چې افغانستان به هیڅکله د ډیورن کرښه ونه مني. تفصیل د احمد زبیر جمن په رپورت کې.
بلې سالی صاحب، لکه چې تاسو ویل، نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیم برنز د امریکا په سفارت کې له محدودو رسنیو سره یو خبري غونډه درلودله. له هغه نه ځینې پوښتنې مطرح شوې. یوه پوښتنه د ډیورند کرښې په اړه وه چې په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د افغانستان دولت به هیڅکله هم دغه په رسمیت ونه پیژني. ښاغلي برنز وویل چې په دې اړه د دوی دریځ تغییر نه دی کړی، او هماغه دریځ ده چې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن څرګند کړی و.
Our position on the first
مشر ترې زه دې پښتني پاره چې تاسو وکړه له هغه وخت چې دلته سفیر ګراسمن سرګند کړی وو نه دی بدل شوی.
البته د اول ورده چې د ګراسمن چې بدلته ماموریت په هغه وخت کې رسنیو سره په مرکو کې ویلی و چې امریکا د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نړیوالې پولې په توګه پیژني. څو ورځې مخکې ولسمشر حامد کرزي وویل چې پاکستان هڅه کوي او د پاکستان د فشارونو او په کرخه باندې د سرغړونو یو علت دا دی تر څو د افغانستان حکومت تر فشار لاندې راولي او دغه کرخه تر څو د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. خو د کرزي وویل چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو دغه کرخه هیڅ کله هم نه د منلې او هیڅ کله به نه مني. البته د یادول وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په عین حال کې ټینګار وکړ چې په اوس وخت کې د افغانستان شرایط او د پاکستان شرایط په داسې ډول دي چې دواړه هیوادونه ته په کار دي تر څو د همکارۍ د فضا لپاره کار وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د انتقال پروسه روانه ده او په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته کیږي. ښاغلی ویلیم برنز همداراز وویل چې د افغانستان له انتخاباتو څخه هیواد ملاتړ کوي او په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي. د سولې د پروسې په اړه هم ملاتړ څرګند کړ. د امریکا د افغانستان د دولت او د وسلواله طالبان ترمن د سولې د خبرو البته په دې اړه جزئیات ورنکړي چې په دې برخه کې په قطر کې چې کوم جریان پیل شوی او هغه اوس درېدلې ده او د طالبانو د امریکایانو ترمن خبرې درېدلې دي، هغه به کله بیرته پیلېږي، آیا پیل بشي او کنه.
احمد زبیر جمن وو په کابل کې د څه موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې په اړه د دوی د هیواد په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی.
آزادی رادیو لورستي او مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوسم ورګرزو د پاکستان پرونیو پارلماني انتخاباتو ته د پاکستان په خونی صدر اعظم نواز شریف په لبرلی توب اعلان کړ. د پاکستان د پرونیو انتخاباتو په نتیجه کې داسې ښکاري چې نواز شریف د دغه هیواد په ملي جرګه کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. نواز شریف چې تر دوه دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، د خپل ګوند پلویانو ته خپل بری اعلان کړ او له ټولو ګوندونو څخه د همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان په پرونیو انتخاباتو کې د نواز شریف له مسلم لیگ نون وروسته د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په خیبر پښتونخوا ایالت کې بری اعلان کړی او ویلي دي چې ایالتي حکومت به جوړ کړي. بلخوا په بلوچستان ایالت کې بیا د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند وړاندې ښکاري. البته دغه ارقام شیبه په شیبه بدلیږي. د نورو معلوماتو لپاره ورزو پېښور ته مجیب الرحمن انګر را سره د ټلیفون کو مستقیم تماس کړی. انګر صاحب، وروستي نتایج څه دي؟
سالی صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروستي نتایج البته تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون رسمي نتایج نه دي اعلان کړي، خو دا کوم غیر رسمي نتایج چې دي د دې د مخې د پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف ډله په مرکزي پارلمان کې د 140 څوکۍ تر اوسه پورې ګټلې دي، چې دا د 202 څوکۍ د جملې نه د 140 کاندیدان کامیاب شوي دي. دغه ګوند په پنجاب کې چې د دوی د اصل مرکز دی، د 209 څوکۍ نه 106 څوکۍ اخیستې دي. البته په تېرو انتخاباتو کې دلته 101 څوکۍ اخیستې وه. دا ځل دوی هیڅ چاته ضرورت نه لري، هدي پوره 50 نه زیات پوره کړي دي. دوی په پنجاب کې مستقل ځان ته حکومت جوړولی شي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف ډلې 12 څوکۍ ګټلې دي د 99 انتخابي څوکۍ د جملې نه. پاکستان تحریک انصاف عمران خان 3 ګټلې دي. پیپل ګوند 3 څوکۍ ګټلې دي. لس آزاد کاندیدان تر اوسه پورې کامیاب شوي دي. د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې 15 کسان کامیاب شوي او د جماعت اسلامي 8 کسان کاندید شوي کامیاب شوي. البته د تر اوسه پورې د عوامي نېشنل ګوند یوازې 3 کسو په خیبر پښتونخوا کې خپلې څوکۍ ګټلې. په سند کې هم دغسې د الته بیا د مسلم لیگ و عمران خان دی کمزوري د عمران دی خو څوک نه غټلی نو شریف دو څوکي غټلی دی د پیپل ګوند پرسنټ کی تر اوسه پورې نه هش پته څوکي غټلی چې 13 انتخاباتو د ضرورتم کال کې دی الته 15 پته څوکي غټلی متحده قومي غورځنګ د هندي مهاجر کم تنظیم چې د کراچي مرکز د وګړي 21 څوکي تر اوسه پورې غټلی دی البته 13 ځلې 18 څوکي غټلی دغه سی لکه تاسو ویل په بلوچستان کې محمود خان څخه دغه ګوند مخکې د روسي غیر رسمي نتایج کې چې تر اوسه پورې د محمود خان ډلې 8 څوکۍ ګټلې دي 8 څوکۍ هم پکې دغه د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلې شپږ پکې جمعیت علما اسلام ګټلې دي او څه پکې آزاد او د نورو وړو تنظیمونو دي البته په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن ګوند په نوم د آفتاب احمد خان شیرپاو چې پخوا د پاکستان پیپل پارټي شیرپاو په نوم باندې دی هغه په تیر انتخاباتو کې پښتونخوا کې 500 لرلې او دا ځلې تر اوسه پورې 100 ګټلې دي بله
انګر صاحب د ځینو نورو ملت پالو ګوندونو په ماتې باندې خلک خفه دي خصوصا په خیبر پښتونخوا کې دغه ګوندونو ولې ونسوای کولای چې اکثریت څوکۍ خپلې کړي
سالم صاحب دوی خو طبعا نو اوس خو لا په خپل ویر کې دي خامخا یو څه عکس العمل به خي په لویان خپم دي دوی تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي خو په لویان نو هغه د معمول مطابق دا خبر کې چې زمونږ سره ټګي شوې ده خو حقایق ته سړی نظر وکړي اوس ګوري په تیر ځل په تیر انتخابات کې پکې د نواز شریف ډلې په پنجاب کې 101 څوکۍ درلوده دا ځلې تر اوسه پورې 106 څوکۍ ګټلې دي او لا دا سلسله روانه ده څو سیټونه لا نور هم انتخابات دي ممکن چې 15 نورې مو ګټي وجه دا ده چې هلته د پنجاب کې د نواز شریف د ورور وزیر اعلی او شهباز شریف د دوی حکومت و هلته دوی د حد نه زیات کار کړی خلکو ته خلک دې ناراضي دي ځکه بیرته رایه ورکړه د دې ځای خلکو چې پیښه پم دي په عوامي نېشنل ګوند په دې ملت پالو باندې نو دوی بیا دې غلې هم لري چې په دغه موده کې دوی کته هم سید چې بازي د تراګري نور مشکلات وجه نه د آزاد پښتو گزار نشو کولای ولی خلکو ته کارونه کولای شوی خو دوی په دغه ناراض دي چې خلک ته خفه دي ځکه چې راي دومره نه دور کړي بله
مجیب رحمان انګار وو په پېښور کې چې د پاکستان د پرونی پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اړه ورستي معلومات راکول پاکستان کې د پرونی پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج څرګندوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون تر نورو مخکې او ګټونکي دی هغه دوه وری وړاندې هم حکومت کړی یو ځل د هغه د وخت له جمهور رئیس سره د اختلافاتو او دویم ځل د پوز لوخا له واک څخه لري سو نواز شریف په داسې وخت کې انتخابات ګټي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط یو ور بیا خراب سي ودی د هغه پراتک سره په دغه اړیکو کې څه بدلون راځي کڅنګ په پېښور کې د ازادي رادیو خبريال مجیب رحمان انګر له ژورنالیست او رسمنه لیکونکي سلیم صافي سره مرکه کړي او په پیل کې د دې مسلې په اړه د هغه نظر پوښتلې ده
دا واضح نه ده چې کینې په صوبه کې وا خامخا د تحریک انصاف جوړ کی صوبایي حکومت د خارجه پالیسۍ سره نیخ په نیخ باندې هیڅ تعلق نه او خارجه پالیسی د وفاقی حکومت پلاس کی نو د افغانستان سره چې څه معاملی هغه به د وفاقی حکومت چې کوم مشر نواز شریف کوي او د پخوا په شان د فوج به هم هغه کې یو څه او یو کردار وي د نواز شریف اپروچ او د هغه پوها د افغانستان د مسلې په اړوند باندې هغه خدا او څنګه ډېر توقع کیدی شي چې کمې غلطیانې کیږي نو د نواز شریف دراتک سره کیدی شي چې سرحد پورې داغې مخنیوی وشي او د افغانستان او د پاکستان اړیکې داسې دي چې هغه د دواړو طرفو نه چې څه کیږي نو په هغې باندې ډیپینډنټ او په هغې باندې د ساری افغانستان کې کوم قوتونه موجود دي بهرني نو هغوی هم کولی شي چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې یو خاص د ګربانې بوزي
تیر تاریخ ته وګورو نو افغانان نواز شریف نه چندیانې ښې خاطرې نه لري څومره امید شته چې زړې ترخې تجربې به تکرار نشي او همدا چې نواز شریف به وکولی شي چې د پوز په فیصلو کې مداخله وکړي
امیدواری زمونږ په دې وجه باندې ده چې نواز شریف د تیر ځل د حکومت د لرې کېدو نه مخکې هم د ګاونډي ملکونو سره د اړیکو د خکولو باندې د فوج د مرزي خلاف روانو او اوس هم هغه په دې باره کې ډېر زیات ټینګار کوي چې د هندوستان سره هم موږ د اړیکې خکول غواړي او د افغانستان په اړوند باندې هم دغه نظر هغه د پاکستان نه مذهبي ګوندونه او د پاکستان د اسټابلیشمنت نه مختلف دی. نواز شریف یوازینی لیډر دی چې هغه کولی شي چې په سناسه معاملاتو کې په فوج باندې او په اسټابلیشمنت باندې خپل مرضی منواو کې یا هغوی ته مخ ته راشي.
یو بل مشکل د امریکا او نواز شریف ترمنځ خړې پړې اړیکې به د افغانستان او پاکستان پر روابطو څه تاثیر ونه لري؟
نہ فکر کوم چې نواز شریف د امریکې سره هغه څه نه دی جوړ څنګه چې زرداری صاحب جوړو، خو هغه سره هغه اړیکې خرابې هم نه دي څنګه چې د مذهبي ګوندونو او یا د تحریک انصاف دي. بلا خبره دا ده چې د امریکې سره مخکې هم نواز شریف کار کړی دی او د هغې تر څنګ په افغانستان کې نور کم کھلاڑیان دي لکه ترکی، سعودی عرب او برطانیہ. مددی ټول سره هم د نواز شریف سره اړیکې دي.
لترهګری سره مبارزه د نواز شریف لپاره یو بل ستر چیلنج ګڼل کیږي. دغه پر اتاک سره به دغه مشکل حل شي، پر خپل ځای به پاتې شي ک لا به زیات شي.
دا غي عوامل ډیر زیات دي او دا غي کلاریان هم ډیر زیات دي. لکه دوی ته قتل شي چې امریکا سره کوي، دا غي نور اتحادیان یا پلویان سره کوي، افغانستان کے نور گاونڈی ملکوں سے کئی. نواز شریف بوجہ باندے بہتری منگزت توقع کو جی دا نواز شریف بدی اڑوان باندے انڈرسٹینڈنگ او پوہا اگا دا پاکستان دا پیپلز پارٹی دا مشرانو نا آگا زیادہ دا. لیکن طالبان چسنگ اوی زرداری او اسفندیار ولی خان دا قتل اوی آگے امرا دا نواز شریف بارکے نگیٹیو ندی. او بل طرف امریکا یا دار ام چکم ملکونه دی نو اوی هم نواز شریف ته آگ نظر نگوری چکم نظر بانے اوی دینی گندونو تا یا مولانا تا درامان گنت خلکو تا گوری.
خبریال او رسپانه لیکون که سلیم ساپای و چه دا افغانستان پر سیاستون یه دا پاکستان دا پارلمانی انتخاباتو پر ممکنه اغیزو خبری کولی. افغان حکومت دا پاکستان لنوی جوریدون که حکومت سخواری چه لده هواد سره دا دوستانه اریکو او لتروریزم سره دا صدقانه مبارزی پا برخه که حدسی چرتکی کری. ولس مشر کرزی دا پاکستان دولت او خلکو تا دا پارلمانی انتخاباتو دا ترسره که دو لکبل مبارکی ویلی دا. پا این حال که دا بحرانه چار وزارت هیل سرگنده وی چه پا پاکستان که دا نوی حکومت لجوریدو سره با دا دواری هوادونو ترمند همکاری لا پیاوړی سي. جزئیات له نسیم شفق خبري.
افغان حکومت د پاکستان له نوی جوړیدونکو حکومت څخه چې د نوموړي هیواد د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې جوړی کی تمه لري چې په سیمه کې د تروریزم د جرړو په ایستلو کې جدي همکاري وکړي. د افغانستان له جمهوریت ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله د پاکستان دولت او خلکو ته د شنبې په ورځ د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو له امله مبارکي ویل شوې ده. په اعلامیه کې همدارز ویل شوې چې افغانستان دې ته تیار دی تر څو له پاکستان سره په سیمه کې د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې هر راز همکاري وکړي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د پاکستان له نوي جوړیدونکو حکومت څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراخوالي غوښتنه کوي.
موږ هیله منو چې له دغو انتخاباتو راوتلی حکومت به له افغانستان سره د سولې او ورورګلوۍ شرایط ایجاد کړي او د تروریزم د زالو په لمنځه وړلو او د دغه آفت د ریښو په ایستلو کې به صمیمانه همکاري وکړي تر څو د افغانستان او پاکستان ورونه ولسونه له دغه مصیبت څخه نجات پیدا کړي.
په پاکستان کې پارلماني انتخابات د شنبه په ورځ د دې هیواد په ټولو برخو کې ترسره شول، خو دا انتخابات له اخورډپ او تاوتریخوالي سره هم مخامخ و. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پر دفتر په کراچۍ ښار کې حمله وشوه چې له عمله یې یوولس تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند تر نورو مخکې دی او د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. بلور تا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکې کې هیله څرګنده کړه چې په پاکستان کې نوې جوړیدونکو حکومت له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کولو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هلې ځلې لا زیاتې کړي. د سیاسي چارو سیډونکو حاجی سید داوود په دې باور دی چې د پاکستان راتلونکو حکومت د خلکو ملاتړ ولري، د نوموړي هیواد پوځیان به له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته وهڅوي.
کچته واقعا دغه نوی دولت د خلکو ملاتړ ولري او دوی په دغه باندې لږ ذره تمرکز شي چې چې په افغانستان کې جګړه بې امنیتي د پاکستان په ګټه نه ده. نو طبیعي خبره ده چې دلته هم کلی رامنځته کېږي چې مخالفینو سره به خبرې وشي، مذاکراتو کې به پاکستان ونډه واخلي. نو په دې صورت کې کېدای شي سیمې ته نسبي امنیت او ثبات رامنځته شي.
له افغانستان سره د صادقانه همکاري لپاره د پاکستان له نوي جوړیدونکو حکومت څخه غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې لستونزو ډکې وي. افغان حکومت ډیر کله پاکستان له دې عمل ملامتوي چې له افغانستان سره د سولې د هڅو په برخه کې ناغېړي کوي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. خو د پاکستان حکومت تل دا تورونه بې اساسه ګڼلې دي. کتونکي په دې باور دي چې تر څو امریکا او نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات نکړي نو ګمان نکیږي چې اسلام آباد د کابل پر وړاندې خپل اوسنۍ دوګونی سیاست بدل کړي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونه نه
سلام چې موږ د افغانستان د ولست لپاره باید داسې څوک وټاکي د رښتیا چې موږ خیر بخښي کی لکه یې چې پاکستان غواړي چې موږ کې مداخله وکړي فساد راولي یا بل وکړي. هغه نو شریف عمران خان یې کاروي خو ځان که پښتونخوا وګټي زموږ به په خیر تمام شي. نو موږ غواړو چې زموږ اړیکې ښه او دوی په افغانستان کې نور رښتیا دوی همسایه وبولي، په رښتیا دوی ګاونډي وبولي، په رښتیا قانون کې دغې دومره ښه پالیسي دی دوی نه کوي. پاکستان حکومت تل مدام کوشش کوي یعنی د حکومت څوک جوړ شوی د افغانستان سره تل مدام په مخالفت کې ده. ډېر کمونه چې زما یادېږي خو همدغه د افغانستان ناکامي غواړي او د افغانستان په ناکامۍ کې د افغانستان په نابودۍ کې مثال هغو خپلې ګټې لټوي. زما په نظر افغانان باید د پاکستان د انتخابات هغه مثبت ټکو ته توجه وکړي، هغه راواخلي او په خپل هېواد کې عملي کړي. که نن وګورو د پاکستان خلک سره د دې چې هغه سختدریز د طالبانو اتقوا ورکړې وه چې دا غیر اسلامي دي، دا څوک پکې ګډون ونه کړي، په ځینو ځایو کې حملې وکولې، خلک یې ووژل. خو بیا هم د پاکستان نه روشه د دیني ګوندونه، سیاسي ګوندونه، قومي ګوندونه ټولو خپل خلک تشویق کړل. پتوراوی ورکی د دیني مدرسو خلګي راووتل او د ورای ورکوړي پر خلګو باندې حتی فرض وبدل. کچیر په افغانستان کې پر اتلونکو چې تاکنې تر سره کیږي انتخابات کیږي، خلک باید د پاکستان په چلونو باندې، د نورو خلکو په چلونو باندې ونه غولېږي، د ناروا په نامه باندې د خپل حق تیر نه شي، خو ګډون وکړي او د خپل سیاسي حق څخه استفاده وکړي او د خپل ځان لپاره داسې یو سم استازی، یو سم حکومت وټاکي تر څو هغه پر اتلونکو چې د دوی استازیتوب وکولای شي، دوی له حقوق څخه دفاع وکولای شي. او دومره خبر دا ده چې که څنګه تر اوسه په پاکستان رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، نو خو ځین رسنۍ خبر ورکړي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف عمران خان بریالی شوی دي. زما په نظر پښتونخوا دا د تحریک انصاف کامیابه کېدل د افغانانو دپاره په ګټه دي، ځکه موږ پخوا ډېر امید درلوده چې د ولی خان په ګوند په کامیابۍ سره بلته افغانانو تیار کړي چې کوم کډوال پراته دي، هغوی ته به اسانتیا رامنځته شي. خو د پاکستان په تاریخ کې یا د مهاجرو له ورتګ نه وروسته تر اوسه پورې په هغوی دونه سخت حالت نه و راغلی لکه دغه د پښتنو ملتپال ګوند چې کامیابه شوی، په کمپونو باندې اوبه کته شوې وي، ډوډۍ کته شوې وه، برېښنا کته شوې وه. نو د عمران خان په ګوند په کامیابه کېدو سره موږ هیله لرو دغه ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
د پاکستان د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واوریدل. دا راپور مو هم په دې خبرونه کې درلود چې د کندهار اوسیدونکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې برېښنا نه لري چې له کبله یې د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خاصه پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ او هر ورځ په بحثونو کې برخه واخلئ. ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له اوریدونکو څخه پوښتنه کړې و چې محصلینو په فساد کې د شکیلو وکیلانو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. د وکیلانو په اړه تاسو څه نظر لري؟ 250 اوریدونکو ویلي دي چې وکیلان په اداري فساد کې لاس لري. یو اوریدونکو ویلي دي چې وکیلان په فساد کې لاس نه لري او له فساد څخه پاک دي. اته اوریدونکو ویلي دي چې نه پوهیږم. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي، خو اوس په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زی څخه خبري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د پاکستان دولت او دغه هیواد خلکو ته د پرنوی انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سره پر ګډه پوله د افغانانو د وژل کېدو په اړه په کابل کې د ایران له سفیر څخه یې د معلوماتو غوښتنه کړې ده. په کونړ کې چارواکو ویلي د پاکستان له خاورې د دغه ولایت په دوه ولسوالیو لږ تر لږه 15 شپېته راکټي حملې سوي دي او 15 تنه په دغو پیښو کې زخمیان سوي دي. په پاکستان کې د پرنوی انتخاباتو د غیر رسمي نتایجو له مخې ویل کېږي چې د مسلم لیگ نواز ډلې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي، خو لومړنۍ نتیجې وایي چې نواز شریف په پارلمان کې دومره اکثریت نه وي ترلاسه کړی چې په خپل سر حکومت جوړ کړي، نو د حکومت جوړولو لپاره به د نورو ګوندونو سره اتحاد ته مجبور وي. د ترکیه حکومت پر دې غور کوي چې د سوریه پولې ته نږدې په خپل خاوره کې د پرنیو غبرګو چاودنو لپاره څه ډول ځواب وایي. په عین حال کې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت نن وویل چې په دغو چاودنو کې لاس نه لري او په دې ارتباط هر ډول تورې رد کړی دی. د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د شدید ورښتونو لامل نن د ژغورنې مامورینو د ویړنګشي ودانۍ له خرابو څخه د جسدونو د یرايستلو کار د څو ساعتونو لپاره ځنډولای وو. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن د جرمنی مجلې دیر شپیګل ته په مرکه کې ویلي دي چې هیواد یې تیار دی تر څو د سوریې د بحران په اړه په نړیوال کنفرانس کې چې شاید مې په میاشت کې اوسی برخه واخلي.
روغتیا د ژوند شتمني. سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر زهره نوابی در برنامه مهمانم است. در این برنامه صحت در مورد یک موضوع جالب صحبت میکنیم، وزن اضافی و اثرات سوء آن بر صحت. اضافه وزن چیست؟ چرا مهم است در موردش بدانیم؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟ چگونه میتونیم وزن خود را کاهش بدهیم و نرمال نگه داریم؟ و سوالهای شما به شماره‌ها با برنامه خودتان در تماس شوید. 0799-203-540 و 0700-822-755 به شماره‌ها هم میتونین که با برنامه صحت رادیو آزادی در تماس شوین. 00420221124201 و 00420221124101 منتظرتان هستیم. پیش از اینکه بحث خود را آغاز بکنیم در مورد وزن اضافی و اثرات سوءش بر صحت، بیاین یک گزارش صحی جالب بشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف استخدام کارمندان صحی در مرکز و ولایات نمایشگاه کاریابی را در کابل برگزار کرده. هدف از این ابتکار دو روزه این است که مشکل کمبود کارمندان صحی در کابل و ولایات حل شود. بیشتر از فرشته نگاه، خبرنگار ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان، کمبود خانم‌های مسلکی در مراکز صحی ولایات عرضه خدمات صحی در کشور این وزارت را با مشکل مواجه ساخته است. این وزارت به هدف حل این مشکل نمایشگاه کاریابی را به روز شنبه در کابل افتتاح کرد. سریا دلیل وزیر صحت عامه به خبرنگاران گفت که تلاش می‌کنند با این ابتکار خانم‌ها و مردهای مسلکی را در مراکز صحی کابل و ولایات استخدام نمایند. با گفته خانم دلیل، از مجموع 2160 مرکز صحی فعال در کشور، 32% آن کارمندان صحی زن ندارد.
در این نمایشگاه در حدود 1680 پست خالی در مرکز و ولایت که پست ها به درجات مختلف و با مهارت ها و مسلک های مختلف است به نمایش گذاشته شده. یعنی هدفی است که ما برای 1680 بست خالی که در مرکز و ولایت است زمینه کاریابی را از این طریق فراهم کنیم که از او جمله در حدود 750 ای پست ها پست هایی است که مربوط پرسنل صحی زنانه است، به شمول متخصصین نسای ولادی و قابله ها.
وزیر صحت عامه افزود که ولایت افغانستان به کاتگوری های مختلف کارمند صحی نیاز دارد و تلاش می کنند یک بخش آن را از طریق این نمایشگاه تکمیل نماید. به گفته خانم دلیل، هدف از جذب کارمندان زن در مراکز صحی ولایات افزایش عرضه خدمات صحی برای خانم ها و کاهش مرگ و میر اطفال می باشد. در همین حال شماری از خانم هایی که به این نمایشگاه آمده بودند از پایین بودن امتیازات وزارت صحت شکایت داشتند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در صورت پرداخت معاش کافی آنها حاضرند در مراکز صحی ولایات کار نمایند. زهرا یکی از این خانم ها:
خودم قابله هستم، میخوایم در پست قابلگی چیکنم. من خصوصا علاقه زیاد به ولسوالی ها دارم، به خاطر که ولسوالی ها خیلی نفرای اشخاص کم هستن که در ولسوالی ها میره. قبول داریم شاید خانواده من مثلا مخالف باشه که مجرد هستی تنها میری، و شاید اگر مثلا وزارت صحت عامه کمک کند که مثلا همراه آدم هم مثلا کدام امتیاز چیزی بده، حتما مشکلی نداره.
در همین حال وزیر صحت عامه اطمینان می‌دهد که به هدف تشویق زنان و مردان برای کار در مراکز صحی ولایات یک مقدار معاشات اضافی را در نظر گرفتند. خانم دلیل گفت که برای زنان 250% و برای مردان 125% معاش اضافی نسبت به کابل مد نظر گرفتند. با گفته مسئولان وزارت صحت، در حال حاضر این وزارت حدود 36,000 کارمند صحی شامل دکتر، نرس، قابله و لابرانت دارد. از این میان 12,000 تن آنها را زنان تشکیل می دهند. وزارت صحت در حال از تلاش ها برای جذب کارمندان صحی سخن می زند که در بسیاری از ولایات کشور مردم از کمبود خدمات صحی شکایت دارند. این مردم با انتقاد از وزارت صحت می گویند که با وجود میلیاردها دلار کمک های جامعه جهانی، هنوز هم خدمات صحی در کشور به گونه معیاری ارزان نمی شود. برخی از کارشناسان افغان موجودیت فساد اداری و نبود اداره قوی برای کار در ادارات حکومتی را یکی از دلایل پایین بودن خدمات صحی در کشور می‌دانند.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد این که وزارت صحت عامه افغانستان به هدف استخدام کارمندان صحی در مرکز و ولایات نمایشگاه کاریابی را در کابل برگزار کرده. این نمایشگاه برای دو روز است. بازم خوش آمدین به این برنامه صحت. حالا دکتر صاحب نوابی، بیاین بحث ایگونا آغاز بکنیم. پیش از اینکه شما در مورد اضافه وزنی یا وزن اضافی در بدن صحبت بکنین، اول بیاید بدانیم چرا مهم است در مورد اضافه وزن یا وزن اضافی بدانیم. بر اساس نشرات صحی پوانتون هاروارد، اضافه وزنی سبب بسیاری از مشکل‌های صحی میتونه شود. مثلا از لحاظ روانی میتونه سبب افسردگی، استراب و بی‌نظمی اشتها شود. از لحاظ عصبی، وزن اضافی سردردی و حتی سکته های مغزی را میتونه به وجود بیاره. از نظر معده و مایع یا معده و روده میتونه سبب سرطان های جگر و لوله غذایی شوه. از نظر تنفسی، اضافه وزن ممکن است سبب نفس تنگی، قطع تنفس در هنگام خواب و بدون شک خورپف در هنگام خواب شوه. در زنان میتونه سبب بی‌نظمی در عادت ماهوار، اقامت و حتی سرطان های تخمدان شوه. و اضافه وزنی در مردان بر اساس همین تحقیق میتونه سبب سرطان پروستات، اقامت و مشکلات جنسی شود. در گزارش آمده که پوانتون هاروارد در همین تحقیق روی 50,000 مرد و 120,000 زن تحقیق کرده. ظرف 10 سال این افراد داوطلب در این تحقیق مورد تحقیق قرار گرفتن و خلاصه نتیجه همی بود که با شما شریک ساختیم. حالا دکتر صاحب نوابی، بیاین این گناه آغاز کنیم که خود اضافه وزن چیست؟
بله، تشکر شما که از ما دعوت کردین و خوش است با شما در این موضوع میخوایم صحبت بکنم. اضافه وزنی یا چاق بودن پیش خانم ها، پیش مردا امروز معمول است و بدبختانه در افغانستان زیاد، چون مشکلات ما به این عرصه است که ما دسترسی به مثلا پارک ها مثلا یا گشت و گذار آزاد در بیرون یا البته جیم ای به این مسائل نداریم و خود از این باعث به این میشه که مثلا پیش خانمان نشستر در خانه. و البته یک مشکل دیگه هم که در افغانستان هست ایست که خانما اکثرا از غذای اوی یا مثلا یعنی غذای استرانگ استفاده میکنن، قوی استفاده میکنن که البته گوشت و برنج و این غذایی که معمول غذای افغانی است و اینا خودش منبع چاقی برای پیش خانما و مردا میشن. و البته در همین زمان میشه در یک خانواده ما متوجه باشیم که در یک خانواده امو غذا را طفلان استفاده میکنن، خانما استفاده میکنن و مردها هم استفاده میکنن، اما اثر زیادش بر خانما زیادتر است به خاطر ای که اونا خودشان خانما در وجودشان یعنی هورمون زیاد هم میپرورانن و با گرفتن یعنی مواد غذایی شمدار یا شمی باعث به این میشه که تبارز هورمون در وجودشان زیاد شوه و باعث بلند رفتن کلسترول، HDL، LDL و این مسائل و حتی فتی لیور که بعدها مشکلات دیگیره که پیشتر شما توضیح دادن، نمیخوام دوباره در موردش صحبت بکنم، باعث او مشکلاتی که پیشتر توضیح دادن میشه. و حتی یک موضوع دیگه هم که است که یعنی دیابتیت یا شکر، بلند رفتن شکر هم ممکن است بعضا از اثر اضافه وزن بودن باشه، یعنی چاقی باشه، یک اسبابش هم ای هم شده میتونه. و امراض قلبی و هایی که مثلا بعضی کسا خانمایی که چاق هستن همیشه وقتی میخواین که کم به زینا بلند یعنی به ارتفاع بلند کم بخواین که پیاده روی بکنن یا بلند بالاشان، یک کبوتی عجیب در قسمت صورتشان پیدا میشه و نفس تنگی، نفس کوتاهی، مسائل پیدا برشان میشه که هم خودش علامه خطر است. ممکن است که امراض قلبی رو با خود داشته باشه، امراض تنفسی رو با خود داشته باشه، این مشکل را بار میره. و اضافه وزن بودن یعنی هر کسی که این مشکل داره یعنی ایرو بازی گفته میتونیم از لحاظ یک مسائل سیی که ممکن است که عمرش کوتاه کم باشه. و بهتر هی است که بیاندیشیم در مورد از این که ما عمر خود زیاد بکنیم و وزن خود یعنی مثلا کاهش یعنی بتونیم جلوگیری از وزن زیاد بکنیم. یعنی استفاده از جیم.
تشکر دکتر نوابی، حتما در این مورد صحبت خواهیم کرد که بهترین راه های کاهش وزن کدام هاستند تا لحظات دیگر در این برنامه صحت. و تا لحظات بعد خواهیم دانست که وزن نرمال به طور اوسط در مردان و زنان چگونه است در این مورد صحبت خواهید کرد. ما حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چه سوال میپرسن. سلام علیکم.
وعلیکم.
کیستین و چه سوال دارین؟ برنامه صحت است از رادیو آزادی و در مورد اضافه وزنی یا وزن اضافی در بدن صحبت میکنیم. بفرمایین. تماس ما قطع شد. خب که شنونده دیگر داریم. بله سلام علیکم. کیستین و لطفا سوال بکنیم. سلامت باشین شما، شکر خوب و جور هستیم. بفرمایین سوال بکنین.
بله دکتر صاحب، شما از زیاد بودن وزن صحبت میکنین، شما یک مشکل دیگه دارم، او بیخی لاغر هستم دکتر صاحب. من خودم همین که در خانه کل اگر مخوضا میخورم من که میخورم دیگه ایش هم تاثیر نمیکنه، بسیار لاغر دیگه بسیار کم هست، شوانه ایش تایی خوام نمیبرد و ایش هم اینم اگر دیگه ایش من بام که
بامجره خواست مام کرد نمی کنه که پیش یعنی درست یا فوی مدرد می کنه. خب بسیار لاغر دیگه روی مدیخی اکل اکل شده ایت من فهم ایتی ایت پاسیه. بسیار تشکر. یک لحظه اگر منتظر باشین که دکتر صاحب زهره نوابی اگر سوالی داشته باشه از شما. دکتر صاحب نوابی اگر سوال دارین مستقیما بپرسین.
بله خانم محترم، من مشکل شما را شنیدم. مشکل شما را شنیدم خواهر محترم، میشه با ما بگوین که از چی وقت زمان شما به کمبود وزن مبتلا هستین؟ یعنی از کدام مدت از طفولیت یا وقتی ازدواج کردین؟
سه سال میشه که من اینم تو و کم میشه. یک روز یک چند روز متوجه میشم که بسیار پچاقت میشم، بعد از چند روز پس نماس ناغره میشم، بعد روز وقتی خواه میگیرم استوانم درد میگیره که بیخیل هم برستم درد میگیره که خواه میتونم. خب من دختر جوان هستم، نیستم زنی من تخلیصوی بگرم داشتم، دختر جوان هستم.
ازدواج نکردین شما؟
نه،
بله. ما مشکل شما را گرفتم، حتما منتظر باشین به جواب شما میپردازیم.
بسیار زیاد تشکر، خدا حافظتان، روزتان خوش. باز هم تشکر که تماس گرفتین. خب دکتر صاحب نوابی حمیدالله هم زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه، بعد از او دو تا سوال را جواب خواهید گفت. سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم السلام، عبد الله سلام در جلیل پکتیا تخم
شرق لاس دوستان پوښتنه وکي.
زه مې تاسو ته ډاکټر ته توتلو درن اوردن سلامونه، او زما د پښتنه ډاکټر ته تخدیر چې دا چاغواله په انسان کې د څه شي لامل ما سره دي، او بل پښتنه په دې ډول له بیت موږ څوک چې چاغواله مرض له ما یې دي په انسان کې نه شي، او وقایه خو له درملنه څخه بهتره ده. د وقایې لپاره څه پکار دي؟ د بیت موږ څه کوم کړنه او کوم رضاګانې خو چې په موږ کې له چاغواله رانه شي او د چاغواله مخه ونیول شي، او کومه رضاګانې بیت زیاتې ونخلو چې موږ چاغواله رشي، او د مخنیوي لپاره بیت څه وکړو؟
تشکر، بسیار زیاد. بشنوین از رادیو آزادی دکتر صاحب نوابی براتان اکمن خواهند گفت. خب یک شنونده دیگر هم داریم دکتر صاحب نوابی، بشنویم که چه پرسه و شما لطفا سوالات را یاد داشت کنین. سلام علیکم.
و علیک سلام.
مهربانی.
سلام، سلام علیکم.
و علیکم السلام، لطفا پشت نبکی. مهربانی.
ما سلامونه دکتر صاحب ته رسید، هغه په دې بارو کې د دکتر صاحب څخه پوښتنه کوم چې دې دې په بارو یو پروګرام نه جوړ کړی چې موږ پوښتنه درته وکړو. زړه مو جوش کړی دا چې موږ لږ درد کې را نیولې چې صاحب کړه دکتر صاحب موږ ته یو لاسونه وکړي چې موږ څه وکړو، نو کوه چې دا یو کړی دا چې خاص نتیجه نه ده معلومه شوې.
اطمان اطمان از رادیو آزادی تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. تشکر بسیار زیاد. خب دکتر صاحب نوابی، حالا بپردازیم به جواب سوال ها.
بله اطمان، خواهر ما مشکل داشتن به خاطر که وزنشان کم بود و بسلا رنج می بردن از کم بود وزن و مشکلات ای هم که در صورت چند بسلا داغای گپا پیدا می شد از سر کم بود ویتامین ها. می خواهیم به جواب بپردازم در ابتدا، چون اولین کسی که با ما تماس گرفتن امونا بودن. کمبود وزن پیشتر بیان کردم که ما در خانواده افغانی البته یک غذا ترتیب داده میشه در خانواده برای تمام خانواده بسلا، که رزو خانم خانم استفاده میکنه، اطفال هم استفاده میکنه، مرد هم استفاده میکنن، و البته درو البته برنج و گوشتی مسائل است که زیادتر یا اوبات هم اگر هست درو، یعنی مثلا کیفیت عمومی غذایی موجود نمی باشه، یعنی تثبیت نیست که چقدر ویتامین داره، چقدر پروتئین داره، یعنی و چی منرال ها درش است، یعنی چقدر فایبر درش موجود است که باعث چاقی شه. و توصیه به خانم هی است که، یعنی واضح است که اکثرا کسایی که اگر چیز چاق زیاد هستن و چیل وزن کم دارن، لاغر هستن، یعنی باعث به این میشه که مثلا برنجن، یعنی افسردگی در صورت برشان پیدا میشه که گفتن که داغای در صورت است، و واضح است کمبود ویتامینا وقتی که در وجود ویتامینا از طریق خون کم برسه کم شوه، باعث به این میشه که لکای صورت پیدا شه، یا لکای سیاه که میلازما و مثلا که در پیش دخترها پیدا میشه، مثلا میلازما که پیش خانمایی که بعد از پرگننت بودن یا بعد از ازدواج پیشان پیدا میشه، اردو لکهای داغ سیاه که پیدا میشه پیشی خانم و پیشی ای خانمای پیدا میشه که اونا مواد غذایی درست نمیگیرن، کمبود ویتامین دارن در داخل و کمبود هورمونا و ویتامین دارن.
و حالا دکتر صاحب نوابی
فقط کمبود
تشکر، یک توصیه به طور خلاصه، توصیه شما به عنوان یک دکتر متخصص برای همین شنونده چیست؟ در کل چی باید بکنه که
زیادتر از ویتامین ها استفاده بکنن؟ بله، زیادتر از ویتامین ها استفاده بکنن، از یک سیستم غذایی درست بر خود ترتیب بدن که در او داخلش میوه باشه، البته یک سیستم میوه میوه‌جات استفاده بکنن،
از گوشت استفاده بکنن که هموگلوبین خونشان بلند بره، تا ای که کنترل وزنشان در اینجا کنترل شه، بس اضافه نسبتا خوب شه، بس لکای جلدیشان از بین بره، از مثلا از غذاهای مفیدتر که مثلا گوشت است، میوه‌جات قوی هست و
ترکاری ها مثلا،
البته زیاد ویتامین ها، ترکاری ها، چیز حبوبات از اینا زیاد استفاده بکنن، یک روزانه بر خود یک تقسیم اوقات درست ترتیب بکنن و در ضمن آیست آیست اکسرسایز هم بکنن که اکسرسایز یا تمرین یا سپورت کردن، هم بر خانمایی که میخواین چاق شن و هم بر خانمایی که میخواین لاغر شن بسیار مهم است، چرا که اکسرسایز خودش سیستم دوران خون کنترل میکنه، یعنی کسایی که میخوان وزنشان زیاد شه وزنشان زیاد میکنه، کسایی که میخوان وزنشان کم شه وزنشان کم میکنه.
تشکر در این مورد.
چرا سیستم جریان خون در خون یعنی در بدن یعنی تشدید میکنه، یعنی مثلا انعکاس میده که بله.
سلامت باشین. و دو تا سوال دیگه هم هست که شما
مواد غذایی خود کنترل کنن.
تشکر، واقعا مفید بود دکتر سب نوابی. دو تا سوال دیگه را هم اگر کوتاه جواب بگوین با پشتو، بعد از او برنامه را ادامه خواهیم داد با مسائل دیگر و همچنان در مورد روش‌های کاهش وزن هم بیشتر در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد.
بله برادر دیگه، ما در مورد بسلا کم یعنی بسلا تکلیف میده صحبت کردن که گفتن که نه مشکل اما یا تکلیف میده دارن، یعنی این برشان میشه توصیه بکنیم که زیادتر اینا اوقات غذایی خود کنترل بکنن.
گرفتن زیاد مواد غذایی اگر لطف کنین، چون شنونده های ما اردوشان و پشتو سوال کردن، خوب است با پشتو بگوین که بهتر بفهمن.
درست است دیورو رپار دست موجوهای چه کیده شی دوی در خپل در غذایی اوقات یعنی معین بکری بشا وقت که دوی دودی البته ویتامینون عبوبات میوجات دست چایان پا شا وقت که مثلا دری وقت یا سلور وقت یا شپش وقت دوی استفاده که دی او پا معین اندازه لپاره دی مشکل دی میده مشکل او دی چاقی مشکل انشالله رفع بشی.
تشکر. و دوست دیگه ما از پکتیا در مورد این پرسان کردن که چاقی چیست و چطور میتونیم ازش جلوگیری بکنیم، اگر کوتا در این مورد هم بگوین، بعد از او سوالای دیگه داریم در مورد اضافه وزنی و چاقی و اثرات سویش در ارتباط با صحت.
بله میشه پر اینا به دوست ما تفسیر داشته که چاقی مشکل است که پیشتر بازم بیان کردم، اکثرا از کم پیش خانما مشکل هورمونی است، با پیش مردم اضافه گرفتن مواد غذایی و تمرین نکردن و جا نشستن، این مسائل است که امراضش هم شما تشریح کردن که کلسترول خون، بلند رفتن کلسترول خون، فتی لیور و امراض قلبی و هایی، و البته بعدها ممکن است باعث بیش و که یعنی تنگی یا استنوز داخل و شریان های قلبی هم که یعنی مرض بسیار مهلک و مضری است، باعث به این مشکل هم کسایی که وزن زیاد دارن ممکن است در آینده برشان این مشکل ایجاد شود. و بهترین توصیه به خاطر ای که اونا جلوگیری از وزن خود بکنن این است که روزانه اکسرسایز بکنن، یعنی دو وقت از طرف صبح هم یک ساعت.
منظورتان از ورزش و فعالیت جسمانی است دکتر سبا؟
بله ورزش بکنن، فعالیت جسمانی بله یعنی فعالیت جسمانی بسیار درست داشته باشن امروز، یعنی سپورت بکنن از طرف صبح و بعد هم از طرف شام مثلا از طرف دیگر یک ساعت معینه به شکل آرام، به شکلی ای که بتونن مثلا آهسته آهسته سپورت هم بکنن و کم عرق هم بریزنن، یعنی بتونن کالوری که اضافه در وزنشون از مواد غذایی میگیره او راست داستا توسط سپورت بسوزانن و اون وزنی که مثلا به وجودشان یعنی ضرور است امور پیش خود نگاه بکنن و به خود یک تقسیم اوقات بستن که مثلا امروز از یک ساعت از طرف صبح و یک ساعت هم از طرف شام مثلا یعنی ساعت های 6 بجه یا 5 بجه در این ساعت همیشه یک ساعت الی نیم ساعت اگر مشکل داشتن نیم ساعت باید متواتر به شکل متواتر البته از حرکاتات بسیار آهسته شروع کرده تا حرکاتات ثقیل که اونا را برشان ترینرهای سپورت میشه که ازشان مشوره بگیرن و برشان میفهمانن از استفاده بکنن و این 100% باعث کاهش یعنی از بین رفتن چربی در خون کم شدن کلسترول خون و کم شدن وزن و یک وزن معین برای انسان صحتمند یعنی
تشکر دکتر صاحب. بیشتر در نیمه دوم این برنامه هم در مورد بهترین راه های کاهش وزن صحبت خواهیم کرد و همچنان در مورد منظم بودن فعالیت های جسمی مثل ورزش گپای بیشتر خواهیم داشت.
حتما
برنامه ساعت رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. امروز دکتر زهره نوابی در این برنامه ساعت مهمانم است. در مورد وزن اضافی و اثرات سوءش بر صحت صحبت میکنیم. اینکه اضافه وزن چیست، چرا مهم است در موردش بدانیم، چقدر میتونه خطرناک باشه، چگونه میتونیم وزن خود را کاهش بدهیم و نرمال نگه داریم. شما هم میتونین که تماس بگیرین و سوال بکنین. خب دکتر صاحب نوابی، چقدر مهم است با توجه به شرایط در افغانستان که در مورد وزن بدن خود اطلاع داشته باشیم؟
برای شخص نرمال مثلا همیشه بعض خانم ها هستن که میرنجن که فکر میکنن وزنشان زیاد هستم، یعنی کوشش میکنن که مثلا به شکل مود فیشان بخواین یک وزن بسیار کم و آرام داشته باشن که بعضن ایم باید به صفت یک دکتر باید این رو بیان بکنم که ایم مشکل است بر کسایی که مثلا روزمره کار میکنن وزن کم هم داشته باشن و یعنی و تقاضا زیرم داشته باشن که بسیار وزن کم و مثلا شکل مدل رقم باشن، این مشکل است، این مشکلات به ایجاد بار میاره که باید واضح بیان بسازم. وقتی یعنی اکثرا کوشش میکنن که دایتینگ بکنن به شکل غلطش یعنی به شکل نادرستش، یعنی اکثرا خانم ها کوشش میکنن، پیشتر مشهودم یک دوستم گفتن که از طرف چاش نمیخواین نان بخورن که این خودش باعث به این میشه که وزنشان زیاد شه و کمبود یعنی چیزی که ذخیره به اصطلاح در وجود خود می داشته باشن او زیاد استفاده شه و بعضن وقت دوباره غذا میگیرن و یعنی این سیستم غذاییشان تغییر بخوره و خودش باعث زیاد وزن میشه یا کمبود وزن البته میشه خودش، یعنی کوشش بکنن که از طرف روز به اصطلاح کم کم 4 وقت یا 5 وقت یا حتی 6 وقت اصلاح بسر مقدار کم غذا را استفاده بکنن، به خود یک تقسیم اوقات بسنن، یک تایم اوقات استفاده بکنن، یک وقت سبزیجات و گوشت و البته میوه‌جات و جوس های میوه این مسائل هست استفاده بکنن تا اینکه بتونن معده خودم کنترل بکنن و در ضمن ازی احساس نکنن که گشنه هم شدن. اگر خود گشنه کسایی که میخوان که وزنشان کم شه و معده خود فشار میارن رژیم غذایی را مثلا کوشش میکنن که دایتینگ زیاد یعنی عجیبه داشته باشن که قطعا مکمل روز چیز نخورن و میده مثلا این خودش باعث به این میشه که تکلیف میده پیدا شه و زخم میده پیدا شه، این خودش هم مضر است. لازمی برزنا توصیه میشه که از مواد مثلا لایت یا یعنی مثلا تخم یا گوشت مرغ سفید استفاده بکنن، از گوشت سرخ استفاده نکنن و سبزیجات زیاد استفاده بکنن، اوبات استفاده
تشکر.
بکنن
میوه‌جات استفاده بکنن. دکتر واقعا این مفید هست. بیشتر در نیمه دوم این برنامه هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. حالا یک شنونده از خوست زنگ زده، بشنویم که چه سوال میپرسن از شما. سلام علیکم. فکر میکنم تماس ما قطع شد با این شنونده. به هر صورت منتظر تلفن های شما هستیم. دکتر صاحب زهره نوابی در استودیو است، میتونین در مورد چاقی و اضافه وزنی هر سوالی که دارین بپرسین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوین. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. یک شنونده زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، کیستین و چه سوالی دارین بپرسین؟
من ولایت لغمان صحبت میکنم.
بسیار خوش آمدین، بسیار خوش آمدین، سوال بکنین.
سلام علیکم.
با دکتر در یک سال دارم.
لطفا زود سوال بکنین که وقت ما اندک است. تشکر.
دکتر صاحب، ما تقریبا 3 سال هستم وزن 100 کیلو است. چی کنم که وزنم کم شوه؟ به این خاطر دوا هست یا نیست؟
تشکر. یک لحظه منتظر باشین که اگر دکتر صاحب نوابی از شما سوال داشته باشه. دکتر صاحب نوابی؟
بله. شما روزانه اکسرسایز میکنین، سپورت میخواین بکنین از طرف صبح از طرف روز، یعنی چند وقت غذا میگیرین و چند وقت سپورت میخواین بکنین به کلاب ها بستا میرین یا سپورت میکنین شما؟ یا روزانه گردش میکنین؟
بله.
آواز مرمش نوین برادر؟
بله دکتر صاحب نوابی، فکر میکنم که تماس ما قطع شد با این شنونده که از لغمان در تماس شده بود. به هر ترتیب شما بخش از سوال را یادداشت کردین دکتر صاحب نوابی. در نیمه دوم این برنامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و همچنان در مورد این که بحث اضافه وزن، همونطور که دکتر صاحب نوابی شما میدانین در زنان هم بسیار مهم است، یعنی که قبل از بارداری باید این مسئله را جدی مد نظر بگیرند. در این مورد هم بحث میکنیم و در مورد بهترین راه های کاهش وزن و نظم در فعالیت های جسمانی و ارتباطش با کاهش وزن. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 رو FM 1.5 میشنوید. حالا وقت خبرهاست. پیش از اینکه تازه ترین خبرهای جهان را بشنویم، مهمترین و تازه ترین